پیښور کې سهار 11 بجې شوې د اردوونکو د مشال ریډیو په دیو بل غړی کې بیا هم زما هارون بچا سلامونه ومني. په پرونه کې پر یو شمېر سمیزو موضوعاتو رپورټونه او 19 پروګرام حجرا درورو پیل خبرونه کوو. سرټکی د پاکستان پوز نن په ټول شمالي وزیرستان کې کرفیو لګولې. په بنو کې پجرا جلا پیخو کې پولیس او هم وسلوال وجل شوی او د افغان کډوالو والی شورا د پاکستان حکومت غوښتي چې د افغانانو په زور خپل هیواد ته د ستنولو پالیسی ترک کړي. د خبرونو تفصیل د پاکستان پوز نن په ټول شمالي وزیرستان کې ګرځبندیز لګولې. د خبر په عمران شاه کې پوزي چارواکو چې نه غوښتل لمونې خبره شي بیګا مشال لوي تکړه او زیاته کړې ده چې کرفیو به تر نامعلومه نیټه پورې وي. د چارواکو په خبره له سیدګي امنیتي پوسې څخه تر د تخیلو او دارز لغلام خان تر رزمکه پورې ټول لارې او بازارونه به تړلې وي او چاته به تګ راتګ اجازه نه وي. چارواکو زیاته کړې چې کرفیو یې د پوزي قافلو د خوندیتوب په مخه لګولې ده. تر دې مخکې د مارچ پر لومړۍ نیټه د شمالي وزیرستان په ایدکو کې د پاکستان پر امنیتي ځواکونو تر ځمړګي برید وروسته ګرځبندیز لګول شو. په تیرو وختونو کې هم په شمالي وزیرستان کې کرفیو لګیدا خو تر ضرب ازب نومې پوځي عملیات وروسته هغه لړۍ درېدلې وه. ځایي خلک وایي چې د ایدکو تر ځمړګي برید وروسته په هغه سیمه کې واره بیا کرفیوګانې لګي. د پولیسو او ځای خلکو په وینا پرون وسلوالو په بنو کې یو پولیس سرتیر په ډزو وجلې او بلې جوړ کړې ده. بلخوا هم پرون په بنو کې تر هغه راځي پولیسو سی ټی ډي په وی کاروای کې دوه وسلوال او یو عام وګړي وجلې دي. د بنو پولیسو په خپل پرونی بیان کې ویلي چې وسلوالو پولیس سرتیر په شیندی اډه کې هغه محل په ډزو واجه چې هغه ډیوټه ته پر لار او دا پولیس سرتیری جنازه په بنو پولیس لائنز کې وشوه چې ورته د ځای پولیس چارواکو ترڅنګ د ضلع انتظامی افسران هم ورغلي ول. په بیان کې زیاته شوه چې ورسته سی ټی ډي پولیسو د بنو په باران پل سیمه کې د وسلوالو پر ضد کاروایی وکړه او دوی ورڅخه ووژل. پولیسو نه دی ویلي چې وژل شوی وسلوال د کومې ډلې ول. ځایي خلکو مشاله لته ویلي چې پولیسو د کاروایی پر مهال یو عام ځایي کس پر ډز لګیدلې او ووژل شو. د پولیسو په بیان کې زیاته شوه چې درېمه پیخه د بنو په هویت سیمه کې شوه چې ترڅو وسلوالو د سی ټی ډي پولیسو پر وسرتیری ډزې کړې او هغه جوبل کړې. وسلوالو په تیرو دوه ورځو کې د بنو پر پولیسو شپږ بریدونه کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې د سیمې پوځي او پولیس افسران وایي د وسلوالو پر ضد یې ګډ هدفي عملیات روان دي. د تورخم دروازې خلاصولو په مخه پرون د چې د مارچ ولسمه وه د پاکستان او افغانستان د قومي مشرانو او سوداګرو دویمه جرګه وشوه. د جرګې د پاکستان لوري غړي پیاده د تورخم اغړه د افغانستان د ګمرک دفتر ته ورغلل او افغان لوري سره د تورخم کې شالي د هواري په مخه خبرې وکړې. پرون ماسپخین مهال پاکستان ته ترتنې دورسته جرګې او غړي شاه خالد شنواري مشارډو ته ویل دوی په تورخم کې پر مستقل اوربند او د نوو امنیتي پوسټو د نه جوړولو پر خبرو سلا شول.
اول اوربند شي او په ځای باندې کار بند شي او په دریم دغه کې به ګیټ به کولاوږي. افغان جرګې چې د ماښام پورې وخت یې وغوښته چې مونږ به خپلو حکامو سره سلا کړو. مونږ ټوله جرګه دا هیله لرو چې انشاءالله دغه شخړه چې ده دا به حل شي.
خو تر بیګانه وخت پورې د جرګې افغان لوري ونه ویل چې په کابل کې طالب چارواکو د جرګې وړاندیزونو ته څه ځواب وکړ. د پاکستان امنیتي ځواکونو د تورخم دروازه د فبروري پر 20مه تر هغه وروسته وتړل چې په وینا یې طالبانو په ممنوع سیمو کې پوستې جوړولې. خو په افغانستان کې طالبانو حکومتي چارواکو ویلي چې هغوی په خپل خاوره کې سنگرونه جوړول او پاکستان بې جوازه دروازه تړلې ده. د 2021 زیږدیز لاګست میاشت راهیسي چې افغان طالبانو د افغانستان واک ټینګ کړی د تورخم دروازه څو ځلې تړل شوې ده. تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د افغان کډوالو والی شورا د پاکستان حکومت غوښتي چې لاغه واده د افغان کډوالو په زور د استلو پالیسی ترک کړي. د شورا مشر بریالي میاخیل پرون په پیښور کې خبري غونډه ته ویل چې د پاکستان حکومت د پریکړه د تطبیق وړ نه ده چې وایي افغان سیټیزن کارډ لرونکي کډوال دي د رواني مارچ میاشتې تر یو دیرشمې له پاکستانه ووزي. نوموړي غوښتنه وکړه چې د افغان کډوالو بیرته افغانستان ته د لیګلو چار دي د یو کال لپاره وځنډول شي او په دې موده کې د پاکستان او افغانستان حکومتونه په ملګرو ملتونو کې د کډوالو د عالي کمشنرۍ په همکارۍ او د افغان کډوالو له استاو سره په سلا مشوره د عمل قابله یو تګلاره وټاکي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان مرکزي حکومت په هغه هیواد کې میشتو افغان کډوالو ته د رواني مارچ میاشتې تر یو دیرشمې نیټې پورې وخت ورکړی دی چې په رضاکارانه توګه خپل هیواد ته ستانه شي. کرنو تر هغې وروسته به په زور وایستل شي. بلخوا د خیبر پختونخوا اعلی وزیر علي امین ګنډپور د مارچ پر 14مه په پېښور کې خبري غونډې ته په وینا کې د افغان کډوالو په اړه د مرکزي حکومت پالیسي نیمګړې او د بشري حقوقو ضد وبدله. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمشنرۍ یو ان سی آر د معلوماتو له مخې په پاکستان کې دا مهال کابو 800,000 افغان کډوال چې اے سی سی کارډونه لري میشتي. او اسرائیلي پوز نن ویلی چې په غزه کې یو شمېر اهداف په نخښه کړی دي. د روغتیا وزارت فلسطیني او چارواکو بیا په هغه حمله کې د لږ تر لږه سلو کسانو د وژنې خبر ورکړی دی. رویټرز ایجنسی د حماس په حواله لیکلي چې اسرائیلو د بریدونو په کولو نه یوازې د اوربند لوزنامې سره غړونه کړې، بلکې په غزه کې 950 سرغمل اسرائیلیان یې له یو نامعلوم برخلیک سره مخامخ کړی دي. امریکا او اروپایي ټولنه حماس یو ترهګره ډله بولي. د اسرائیلي وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو دفتر بیا په یو بیان کې پر حماس د یرغلمنانو د نه خوشي کولو تور پورې کړې او زیاته کړې ده چې تر دې وروسته به د دې ډلې پر ضد له زیات پوځي قوته کار واخیستل شي. په واشنگتن کې د سپینې ماڼۍ یو ویان ویلي اسرائیل پر غزې تر هوایي حملو مخکې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ له ادارې سره رابطه کړې وه. د مشال ریډیو د خبرونو پای. مشال ریډیو ته وګورئ اوریدونکو، خبرونه مو اوریدل اوس پر شو رپورټونو ته. د تورخم دروازې د خلاصولو په موخه د افغانستان او پاکستان د سوداګرو او قومي مشرانو جرګه پرون د دویم ځل لپاره وشوه. دا جرګه د افغانستان په ګمرک دفتر کې وشوه چې غړو یې د کشالې د حل لپاره وړاندیزونه ورکړل. دوی پر دې سلا شول چې په تورخم کې د مستقل ډزبندۍ وشي او دواړه خواوې د ډیورن کرښې په اوږدو کې په لانجمنو ځایونو کې له نوو پوستو تاسیساتو جوړولو ډډه وکړي. د جرګې د افغان لوري غړو تر پرون ماښام پورې وخت غوښته و چې دا وړاندیزونه به په کابل کې د افغان طالبانو لوړپوړو چارواکو سره شریک کوي او بیرته جرګې ته به رپورټ ورکوي، خو تر دې مهاله روښانه نه ده چې طالب چارواکو د وړاندیزونو په ځواب کې څه وویل. تورخم دروازه د فبروري له 20 نیټې راهیسې د هر ډول تګ راتګ او تجارت پر مخ تړل شوې ده. فرهاد شینواری معلومات راکوي.
د پاکستان لور جرګې غړي د مارچ په 12 نیټه ماسپخین مهال افغانستان نا پیاده په تورخم دروازه پاکستان ته راننه وتل او لنډ کوتل ته ورسېدل. په دې کې قومي مشران، سوداګر، ترانسپورټران او چیمبر اف کامرس یا د تجارت او صنعتونو خونې عہدیداران هم شامل وو. د دغه جرګې وغړي شاه خالد شینواری مشال او ریډیو ته ویل چې دوی افغان جرګې ته ویل چې خپل واکمن دی په دې راضی کړي چې تورخم کې مکمل ډزبندي وشي او چې هلته په صفر نقطه کې په نو تاسیساتو جوړول باندې کوم کار روان دی هغه دی په مستقله توګه ودرول شي او دغه موضوع دی بیا د سفارتي اړیکو له لارې هوار کړل شي.
اول اور باندې وشي، امن راشي او په دویم فرصت کې چې کومې د واجه د شخړه پیدا چې په غزای باندې کار بند شي او په دریم دغه کې به لیارا مطلب چې ګیټ به کولاوږي. په دې دوه خبرو باندې اتفاقی رائے وشو او افغان جرګې مخام پورې وخت یو وخت چې موږ خپل حکام سره سلا کړو. موږ ټوله جرګا د هیله لرو چې ان شاء الله په دې دریمه نقطه باندې به هم اتفاق رائے راشي او دغه شخړه چې ده دا به حل شي.
افغان لور جرګې لخوا تر شپې نه وخته پورې پاکستانی لور جرګې ته خبر ورنکړل شو چې دوی طالب چارواکو سره په نوو تاسیساتو جوړولو باندې د تعمیراتي کار په مستقله توګه ودرولو باندې غونډه وشوه او کنه، او نه هم دوی په خپل په دې لړ کې کوم خبر جاری کړای. د خیبر چیمبر اف کامرس اینڈ انڈسٹریز زیادہ تجارت او صنعتونو خونې پخوانی صدر جواد کاظمی وویل چې تورخم دروازه بندې دو سره دواړو خواو ته تجارتی مالونه ولاړ دي او په اربونو روپو تاوان روان دی.
چې مالونه تاوان نفع نقصان خود ټریډرز دي، غریب خلک دي، ټیکسی والا شو، مزدور کار خلک، لوډر لوډر شل روزونه بند دي، غریب مریضان دي، هغه مسله ده. او زمونږ چې کم ورکرز دا خوا کار کول تل افغانستان سایډ ریبلیټیشن ډیلی ویجز والا دي، دا غوی مسله چې هغه واپس کور ته راتلل اختر لپاره، نو دا ټول پسو شوی دي. نو خلک ډیر مسائل کې دی، انساني المیا جوړ شو.
د مارچ په 9 نیټه په تورخم کې پاکستان لوري ته لومړی جرګه شوې وه او په هغې کې د وربند او په صفر نقطه کې په نوو تاسیساتو کار ودرولو باندې سره متفق شوي وو. او له هغې ورځې راهیسې په تورخم کې دواړو خواوو ځواکونو په یو بل باندې بریدونه نه دي کړي او په نوو تاسیساتو جوړولو باندې هم کار په عارضي توګه ودرول شوی، خو د تورخم دروازه لا هم هر ډول تګ راتګ لپاره تړلې پرته ده او په دې باندې دو اړخیز تجارت معطل دی. تورخم دروازه د فبروري په 20 نیټه د پاکستان امنیتي ځواکونو هر ډول تګ راتګ لپاره په دې تور تړلې وه چې افغان طالبان په صفر نقطه کې په لنجمنو ځایونو کې نوي تاسیسات جوړوي او دا پاکستان ته د منلو وړ نه دي. همدارنګ افغان لوري ته د طالبانو حکومت چارواکو په خپل درس کې ویلي چې دوی په خپل حدودو کې کار پیل کړای او د پاکستان لخوا د دروازې تړل بے جواز دي. په تورخم صفر نقطه کې د نوو تاسیساتو پوستو جوړولو په سر راپورته شوې لانجې لامله دواړو خواوو امنیتي ځواکونو په تیرو ورځو کې په یو بل باندې د سپکو درنو وسلو بریدونه هم کړي وو چې په نتیجه کې دواړو خواوو ته مرګ ژوبله هم اوړېدلې وه. د تورخم د کشالې لپاره جوړې شوې جرګې غړي وایي چې دوی هیله مند دي د دغې ملاقاتونو په نتیجه کې دواړو خواوو ته اوربند عملي شي، په تاسیساتو باندې کار په مستقله توګه ودرول شي او د تورخم دروازه هر ډول تګ راتګ لپاره خلاصه کړل شي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
دا مشال ریډیو.
د افغان کډوالو عالی شورا د پاکستان حکومت غوښتي چې لاغې واده د افغان کډوالو په زور د استلو پالیسی ترک کړي. د شورا مشرانو پرون په پیښور کې خبرې غونډې ته وویل چې د پاکستان حکومت دا پریکړه چې افغان سیټیزن کارډ لرونکي کډوال د روانې مارچ میاشتې 23 له پاکستانه ووځي د تطبیق وړ نه ده. دوی وویل کله یوې خوا وخت لږ ورکړل شوی نو له بلې خوا د تورخم دروازه بنده ده. دا په داسې حال کې ده چې د خیبر پختونخوا اعلی وزیر هم د افغان کډوالو هیواد ته د بیرته لیږلو لپاره د مرکزی حکومت پر پالیسۍ نیوکه کړې دي. غلام غوث رپورټ راکوي.
د افغان کډوالو عالی شورا له پاکستانه په غوښتنه کړې ده چې د یو کال لپاره دی افغانستان ته د کډوالو د واپس لیږدولو عمل ودروي او په دې موده کې دی د پاکستان او افغانستان حکومتونه او د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره د افغان مهاجرینو د شورا سره په شریکه د عمل قابله یو پالیسي جوړ کړي. دا غوښتنه د افغان مهاجرینو د عالی شورا مشرانو د مارچ په 18 په پیښور پریس کلب کې په یو خبری کانفرنس کې کړی ده. د یادی شورا مشر بریالی میاخیل په دغه اړه په خبری کانفرنس کې زیاته کړه.
پاکستان اعلان کړی دی چې د یو دشتم د مارچ پورې به ACC خلک خصوصا د اسلام آباد نه وځي او بیا به ټول د پاکستان هیواد نه وځي. دا ډیر کم وخت دی. دا خلک وزن نه لري چې په هوا والي لارو ته تورخم بند ده. هغه خلک چې پخپره خوختل هغه ته هم لار بند ده. نو د دې خلکو نظم دا فایشت چې خو دوی د تورخم لار خلاص کی.
د افغان کډوالو د غوښتنه د هغې روستو مخې ته راغلی ده چې د پاکستان د کورنۍ چارو او پاکي وزارت د افغان سټیزن کارډ لرونکو افغان کډوالو ته تر مارچ 1 وخت ورکړی وو چې افغانستان ته دی پخپل خوخه ستانه شي. غنی دغه نیټه روستو به په زور له پاکستانه وستل کیږي. د کډوالو د شورا یو غړی عبدالمالک دورانی مشال ریډیو ته وویل چې د کلنه حکومت د اسناد نه لرونکي 800,000 د زیاتو افغان کډوالو د وستلو روستو د افغان سټیزن کارډ لرونکي افغان کډوالو د وستلو د خبره خبره کړی ده. نو د هغې روستو افغان مهاجرین د زیاتو ستونزو سره مخ شوي دي او هغوی د کرایې د کورونو په ساتلو کې هم د مشکلاتو سره مخ شوي دي.
مهاجرو ته بس دغه یو مشکل دی چې بچیم سبق وایي، کاروبار هم کوي، ټول مشکلات مشکلات دي. نو ځکه چې تاسو ته زموږ د وطن حالت معلوم دی، وطن په خپله ټولې دنیا سره مړی ژوندی نه لري، څوک په رسمیت نه پیژني. وطن ته تلل چې دي نو دلته موږ ورکوټي واړه راغټ شوي، 45 کال هم دلته تیر کړی دی. د دې ژوند د سہولتونو سره، د دوی د هسپتالونو سره، د دوی د تعلیمونو سره موږ بیخي آشنا شوي ډیر. خو خبره دا ده چې پولیس اوس نه خلک نیسي. وایي تاسو اسیم شړی خچ شړی کوم سیزي نن 15 ورځ د تورخم هم بند دی، د تر شړلو لار هم بند ده، سړی نه پوهیږي چې څه چلو کی.
د کډوالو د شورا د علماو د کونسل مشر دوست محمد خان مشال ریډیو ته وویل چې د افغان کډوالو زرګونه جنکۍ او ولکان د محل د پاکستان په ښوونځیو او کالجونو کې سبقونه وایي او که دوی اوس افغانستان ته په زور لیږدول کیږي نو د تعلیم عمل به متاثر شي.
چې کوم ستونزه زده در الکانو جنکو ټولو ته ده، کوم پلار چې زی دي زنه خامخه به الک بمزي جنې بمزي، کوم تعلیم چې هغه دلته حاصلېږي التن هغه زمينه مساعده نه ده. دغه د تعلیم موضوع ډیره مهمه ده. بل دا چې کوم سړی ذهني تور باندې یو تللو ته برابر نه یو غبز زبردستي منه ویستل شي نو دغه حالت ضرور دا چې هغه خرابېږي. موږ دا غواړو چې څنګه چې دا 15 کاله پر اخ دلی باندې پاکستان افغانانو ته زیور کړی دی او د دوی د زونه لګټلې دي باید پر رخصتۍ کې دوی سره ډیر د پر اخ دلی نه کار واخلي.
د وفاقي حکومت چارواکو د مهاجرینو د شورا د دې غوښتنو پر رد عمل کې سندي ویلي. خو د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی علي امین ګنداپور د مارچ په 14 په پیښور کې په یو خبري کانفرنس کې د افغان کډوالو په زور له پاکستانه د وستلو مخالفت کړی وو. هم د مارچ په 14 په پیښور کې د افغانستان د طالبانو د حکومت کونسل جنرال محیب الله شاکر د قومي وطن پارټۍ د مشر او د داخله چارو د پخوانی او باقي وزیر آفتاب احمد خان شیرپاو سره په ملاقات کې له هغه غوښتنه کړې وه چې د مرکزی حکومت او د پوز د چارواکو سره دی دا خبره راپورته کړي چې په زور د افغان کډوالو د وستلو مخه ونیول شي.
د مشال رادیو د سه شنبه یا نهه ورځې اونیزه خبرونه
حجرا
په 10:30 بجو
د ځوانانو غږ
په 1 بجه
سروې
په 2:30 بجو
باډیوي
په 3 بجو
د مشال رادیو بی مجله
په 4:30 بجو
د کرخه په غاړه
په 5 بجو.
پرون د سوات مرکز منګور ته نږدې په فضاګټ سیمه کې د خزو د اكونو په اړه جوړ یو سیمینار ته ویل شو چې د خیبر پښتونخوا خزي د قوانینو له موجودګۍ سره سره له یو لړ ستونزو سره مخامخ دي. دا سیمینار د عورت فاونډیشن په نوم یو سازمان جوړ کړو چې پکې د صوبې له شپږو ضلعو نه د خزو د حکونو فعالانو ګډون وکړ. د دې سازمان د مشر په خبره دوی ته په تیرو 2 کلونو کې د خزو له حکونو سره تړلې شاوخوا 300 پیخې رپورټ شوې دي چې په خبره په اکثر وغو کې اغیزمنو خزو ته مرستې رسول شوې دي. د نیاز احمد خان په رپورټ کې تفصیل ورو.
د سوات په پیزاګټ کې د خیبر پښتونخوا شپږو ضلعو پیښور، سوات، مردان، کوهاټ، خیبر او باجوړ سره تعلق لرونکو د ښځو د حقونو خوندي ساتلو ټولنو استازو یادو ضلعو کې د ښځو په مسلو او بعض ښځو ته مرستې ورکولو په اړه تفصیل وړاندې کړو. د ضلع خیبر بشرا افریدي وروسته مشالې ډته وویل چې خیبر ضلع کې دوی د ښځو د حقونو خوندي ساتلو لپاره جوړ شوي اتحادیې ای وای جی الاینس تر سوري لاندې د ښځو ګڼې مسلې اورېدلې، بعضې حل کړې. دا وایي چې خیبر ضلع کې خزینه پولیس او خزو لپاره دارالامان نشته، د ترڅنګ نورې مسلې هم لري.
په خیبر کې چې کوم دي زنانه او تا خور لور ته په جایدات کې حصہ بالکل نه ملاويږي. دینه علاوه موسره د تعلیم حق نشته، ماشومان ته نه ملاويږي. چې لږ ډیر تعلیم حاصل کی نواغي ته بیا د نوکرو اجازه نه ملاويږي چې هغه د کور نه بهر وځي. او بیا د دې چې زاسور مسلې دي کاغه د تعلیم دی کده وراثت کې د حق ته یا په تشدد دي سره په کور کې وشي یا داغي عزت تلاسه غشینو هغه دا قسم چې کوم مسلې اغی دی بیا مخ کې وړی نشي. اغی ته دانی پته چې موږ سره قانون چر تکې دی او موږ څنګه اغی ځای ته رسیدې شو. کوم کوم کسان موږ سره موجود دي په خیبر کې موږ سره آی ځنانه په کشتم کوم ځنانه سره کینو په دیوان حواله سره موږ خبر وکړو.
د باجوړ حمید الله جان سیمینار کې ګډون کوونکو سسلوخ د خزو د حقونو پالانو ته باجوړ کې د خزو مسلو په اړه تفصیل وړاندې کړو. د ورستا مشال لريته ویل چې باجوړ کې زیاتره خزي د خپل ضرورتو لپاره د کور نه بهر وتل نشي. د سیمې زیاتره خزو ته د هغوی بنیادی حقونو په اړه معلومات نشتا.
ایجوکیشن کې یو څوک وکړي د څلورم پنځمه پوری وکړي بیا زموږ سره ګورنمنت فیسیلیټیز نشته دي. په ټول باجوړ کې یو ډیگری کالج دی جنکو د پاره او و تحصیل باجوړ دی. نو په دې کې په کاردار چې میډل سکول نه پکې راشي، های سیکنډري سکول نه پکې راشي، د بدرې د جنکو د پاره کالجونه پکې سا شي، بیا دغه شان څو قتل وکړي یا دغه کینو پاره کې غسورو ولا کسي میسي پکې دغه پکې یو غټه ستونزه ده. دا کم د زنانو سره هریسمنت کیږي، نو هغه غریبانه نه دغه حق حقوق نشي کولای یا چرته چاته عدالت ته لاړ شي تلار شي کو عدالت تلار نو بس دغه د فارغه د مرګ او دغه قصه ده. فزي پولیس نشته دی، په ډي ار سي کې زمغه فيميل نشته دی، فيميل ممبر پکې نشته دی.
د مردان رخصنده چې د 1300 کلو راهسه د خزو د حقوقو لپاره کار کوي وایي چې مردان کې هم خزي ګرش می ستونزې لري چې پکې دوی بازي مسلې په میډیا ښکارا کړي او مسلې حل کول لپاره حل زلي هم کوي.
وراثت کې خزو ته یې سنې ملاويږي. دوی مچمنګ ته مردان کې کوم مسله ده نو هغه د کوم مرید و واده ده. کله چې جنې کې شپګم تشي یا ووم تشي نو دا غي واده وکړي شي دا غي په تعلیم په منځ کې پاتې شي. تعلیم اول ورکی نو کو ورکی کمی جنې کې ما مردان کې ډېری تعلیم یافته جنې کې دي خو غي دا دي چې غي ته د جاب پرمیشن بیا نو ورکی.
د پیښور عورت فاونډیشن مشر سایما مونږ رستا مشال ډېر دوول چې تیر دوه کلونو کې یادو ضلعو کې دوی په مرسته مدني پالانو سسلور زره متاثر خزو سړو او درخزیانو ته په سنه سره ډول مرستې ورکړي. دغه رنګه 204 نوي کیسونه دوی ته د یادو ضلعو نه راډیګلې شوي چې پکې د ټول نه زیات کورنۍ تشدد، خزو ته په جایداد کې برخه نه ورکول، بیا په ټولنیزو رسنو هراسمنت، دغه رنګه د کم عمرۍ ودونه پکې شامل دي. دا وایي چې دغه مسلې دوی متعلقه ادارو ته لیږي.
دا اسمبلی سره کنیکټډ یو مونږ هغه سره دا ایڈوکیسی لابینګ کوو. دینه علاوه چې دلته داسې دا پولیس والو سره زمونږ تر رابطې دي، باقی ادارو سره رابطې دي. ڈسٹرکٹ لیول باندې پریشر اچي او دغه پریشر چې دی مونږ صوبائی سطح باندې جوړو. ولې چې زمونږ د ټولو مقصد صرف یو دی چې دلته د خیبر پختونخوا کې د ښځو خلاف او د جنکو خلاف چې کم تشدد دی هغه کې لږ کمی راشي او د هغې د پاره چې دلته ښه قانون سازی شوی د هغې نه د هغې ته فائده ورسي.
د ښځو د حقوقو لپاره کارکوونکي سیمینار کې د یادو ضلعو د مدني پالنه د ښځو مسلې حل کولو لپاره تجویزونه وغوښتل شول چې وروسته به دغه تجویزونه د قانون برخه جوړولو لپاره صوبایي او مرکزي سمدیانو ته لیږل کیږي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
تبصری، شنن، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
د جمعیت علماء اسلام فی مشر مولانا فضل الرحمن ویلی چې لوړوکی اختر وروسته به د حکومت خلاف احتجاجي تحریک پیلوي. دا خبره نوموړي وړمو ورځ په اسلام آباد کې خبري غونډې ته کړې او زیاته کړې چې دا احتجاجي تحریک به د حکومت له یو بل مخالفه ګوند تحریک انصاف سره په ګډه مخته وړي. د چارو ځینې شنونکي وایي په مرکزي ائتلافي حکومت کې شامل ګوندونه پاکستان مسلم لیگ نون او پاکستان پیپلز پارټي په خپلو کې ډېر جوړ نه دي، خو دا د اپوزیشن ګوندونو په ګټه ځکه نه ده چې هغوی هم د هیواد پر مهمو مسلو یو خوله نه دي. تفصیل د راشد خټک پر رپورټ کې.
په داسې حال کې چې د پاکستان په حکومت کې شامل دوه لویو اتحادي ګوندونو مسلم لیگ نون او پیپل پارټۍ په یو شمېر مسایلو د یو بل سره اختلاف څرګند کړی دی، د حکومت مخالف ګوند جمعیت علماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمن د اختر نه پس د حکومت خلاف احتجاجي تحریک پیل کولو اعلان کړی دی. په 14 مارچ په اسلام آباد کې وی خبري غونډې ته د وینا په مهال هغه وویل چې په خیبر پختونخوا او بلوچستان کې د امنیت وضع بیخي خرابه ده، خو حکومت یې هیڅ پروا نه کوي ځکه چې واکداران صرف پنجاب ته د ټول ملک په نظر ګوري. هغه حکومت ته ګډه گئی اویل او اعلان یو کړ چې د اختر نه پس په د حکومت مخالف لوی ګوند تحریک انصاف سره په شریکه په ټول ملک کې د حکومت خلاف تحریک پیلوي.
وزیر اعظم مجھے اس بات کے لیے تو فون کر سکتا ہے کہ میرے پاس ایک افطار کیجیے مولانا صاحب.
وزیر اعظم ماتا درجماتی تر وختلو د پر ٹیلی فون کولی شي او د دې پر انشي کولی چې قبایلی خلک په جرګو کې سوي، حکومتي ملزمین چې د وظیفونو وستر شوی دي هغه سوي، هغه ته پکار ده چې کله د ملک او د ولس ته پر هم ماسره تماس ونی سي، کله د مزدورانو او دولتي چرواکو د ستونزو پر هم ماسره خبري وکړي. خلک در پدر دي، په ملک کې اور لګیدل دي، خلک په کورونو لارو کوڅو جماعتونو او حجرو کې خوندې نه دي، د هغه پر هم کله سوچو کی کنه
غیر محفوظ ہے، اپنے اجر میں غیر محفوظ ہے، ان کو بھی ذرا کوئی سوچے نا.
اسلام آباد کے دا خیبر ٹی وی ڈائریکٹر نیوز اور تجزیہ نگار مبارک علی مشال ریڈیو تو ول چھ پدے کی حص شک نشتا چھ حکومتی اتحادیانو مسلم لیگ نون اور پیپل پارٹی کے نہ صرف دا باسین نہ دا پنجاب دزمک دا ابخر دا پارا پنہرونو وستلو اختلاف تے، بلکہ پیپل پارٹی دا گلا ہم کوی چھ پنجاب کے دا مسلم لیگ نون پہ حکومت کے اگڑو تو فنڈونا نہ ورکول کی گی اور انتظامی چروا کی دا دوئی پخوخا نہ ٹکل کی گی، بلخوا مسلم لیگ پسند کے چرتا چھ دا پیپل پارٹی حکومت تے دا غشان گلے لری.
چونکہ پاکستان تحریک انصاف هم اعلان کړی چې د اختر وروسته به خپل غورځنګ دوباره شروع او دغه رنګ کې مولانا فضل الرحمن سره یوځای شو، نو آلریډی د پاکستان مسلم لیگ نواز ډلې او دغه رنګ پاکستان پیپلز پارټي دغه ترمنځ خو د وړاندې اختلافات شته نه کېدی شي چې څه تغیر راشي. خو دا وخت تر ټولو یو غټه فائده دا وخت چې کومه حکومت ترلاسه ده هغه دا چې اسټابلیشمنت دا وخت په څه قسم سمورد کې نه دی، ځکه چې د ملک معیشت دا وخت ډېر په ګرانه باندې په ټریک لګېدلې ده. د آی ایم ایف هغه چې کومه د قرضې هغه پلان دی هغه کامیاب شوی دی او لږ غونته کې معیشت ټیکاو شوی دی. زما په خیال چې د اسټابلیشمنت دغه موډ چې کوم دی نه هغه د حکومت او د هغه د اتحادي پیپل پارټي په حق کې دی.
په پېښور کې د پښتون ډیجیټل پلیټ فارم مشر او تجزیه نگار کاشف الدین سید مشال رډیو ته وویل چې څنګه چې په حکومتي ګوندونو کې اختلافات دي دغه شان د اپوزیشن ګوندونه هم په یوه خوله نه دي. د جمعیت علماء اسلام او تحریک انصاف ترمنځ په شپږشتم آئینی ترمیم هم اختلاف دی.
دغه تحریک چې چلی نو د دې مطالبه بسی یو مطالبه چې هغه د مخ ترازیه خدا دا چې د کال 2023 چې کم الیکشن شوی دی نو دا داندلی زده دی. د جمعیت علما اسلام مطالبه دا چې په دغه داندلی کې به مونږ خیبر پختونخوا هم شامل وو. پاکستان تحریک انصاف لا تر اوسه پورې دیتا دیتے جدا وقتی پا پوزیشن کی یا پا پاکستان کی دو سیاسی جماعتوں نے سارا سٹریٹ پاور دے پاگے کہ یو تحریک انصاف تھے اور یو مولانا فضل الرحمان نکدا دوڑا جماعتوں رایوزے کی گی اور تحریک چلی یقیناً جدا بد حکومت پر ډیر لوی مشکل وی.
د ایدونه ورداش تحریک انصاف هم د حکومت خلاف د اختر نه پسته تحریک چلولو اعلان کړی دی. خدا معلومه نه ده چې جمعیت علما اسلام او تحریک انصاف په کوم نیټه د حکومت خلاف راوځي. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال ریډیو د بی طرفه تایید شو مقامی او نړیوالو خبرونو سرچینه.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو د ممندو او باجوړ خلک له جلال آباد او کونړ سره د خپلو تجارتي لارو د خلاصولو غوښتنه کوي. دوی وایي نه یوازې پر ډیورن کرښه د اغزن تار لګېدو له وجې یو کار روزګار خراب شوی، بلکې دواړو خواو ته پراته ولسونه چې کامونه سره یو دي له یو بل پرې شوي دي. په باجوړ کې د ډیډک په نوم د یوې حکومتي کمیټې مشر او د خیبر پښتونخوا اسمبلی غړی ډاکټر حمیدالرحمن وایي صوبایي حکومت ژمن دی چې له افغانستان سره د لارو خلاصولو ترڅنګ پسیمه کې پرمختیایي پروژې هم عملی کړي. شانواز ترغزه رپورټ راکوي.
د مومندو باجوړ ولس غواړي دغه ځلونه افغانستان ته وتل لري باید د تګ را تک دپاره خلاص شي. د باجوړ غاخې پاس، کاګه پاس، لیټۍ پاس او نوا پاس ولې د مومندو ګوسړې کنډو او انارګي لارې شاوخوا 15 کال وړاندې د عسکري اپریشنو په وخت بندې شوې. دغلته د وسلوالو ضد اپریشنونه شوي. باجوړ کې دغه اپریشن هم شیردل و چې 2008 کې شوی. ولې مومندو کې برېښنا اول او برېښنا دویم و چې په 2009 او په 2011 کې شوی. د دغه لارو د بندښت وجه نه یوازې کاروبار ختم شوی، بلکې د ولس تګ راتګ هم ختم شوی. د باجوړ چمبر اف کامرس مشر لالی شاه پختونیار مشال رلو تول کله چې دغه لارې بندي شوي باجوړ کې کاروبارونه خراب شوي، ځکه د باجوړ نه به کونړ ته سامانونه په اسانه رسیدل.
فکر باجوړ چمبر اف کامرس د یو قانوني اداره ده، دغه د اړخ مونږ ډیر زیات خوشبینه او جلار مونږ ته ډیر ځل تازه ده شي، خصوصا د نو پاس لار تر اوسه پورې مطلب څه شوی نه دی. او زمونږ بیا هم یو ځل درخواست دی کومه د تګ را تک د پاره کو د کاروبار د پاره نه، خو زمونږ د مریضانو د پاره د دې سره به دوه خبرې وشي. یو به یو زمونږ یو باور او یقین مطلب دی په یو بل یو اعتماد وشي. اوس د کونړ سره د ښار هسپتال ته راشي، د باجوړ دغه دلته علاج وشي، دغه خبره د پاره مونږ لګي. خو لا تر اوسه پورې مونږ په دې کې ناکامي کامیاب شوي نه.
د مومندو د بایزو د شندري اوسیدونکو ملک سنوبر مومندو ویل ازغن تار یې کلی مات کړي، ځکه د یو کلی نیمایي برخه یو اړخته ولې نیمایي برخه بیا بل اړخته پاتې شوي.
چې دا دوه لارې کولاوي د ګوسړی کندو او د انرژي کندو نو په دې باندې به ډیر غټ تجارت کېده. ډیر خلک به پدلل راتلل او ډیر سوداګان ډیر مالونه به پدلل راتلل. په اتم کلی کې او په کوډاخیلو کې د شانتي د ګندا او پورې کم دی اټا کې مارکیټونه جوړ شوی، په هغه کې به سوداګان خرچې دي. هغه سوداګان چې هغه افغاني سوداګان وي په دې کې به وچه برتن او غوړی تیل وغیرہ داسې هر یو شی چې کم دی هغه ملاویدل.
د باجوړ د عنایت کلا بازار د دکاندارانو د اتحادیې مشر عمران ماهر مشاد رډو ته وایي هغه د کاروبارونه د ملکی خراب معیشت د وجه هم کمزوري شوي، او بلخوا د امنیت د خراب وضع د وجه هم کاروبارونه کم شوي دي.
نو مې خبره دلته د حکومتونو د طالبان حکومت ته د خلکو امید دا چې دا به راشي د پاکستان موسه تعلق برابر درس بوسه سل شي، او د طالبانو د حکومت د راتلو څخه کار الټه شه. اوس کو بارډر را کلاوم شي نو د حالات په وجه باندې یو د دواړو حکومتونو تاوتریخواله بل نور حالات د سیدی په دی وخت کې زما خلک سره د امن وګی دی او بارډر باندې نور خاص سیزن نشته چې غپې راوړي.
مشاد ریډیو ته د باجوړه د صوبې سیملي غړي ډاکټر حمید الرحمن وویل که دغه لار خلاص شي صوبای حکومت به هم په هغه ورځ دغه تخپل د کسٹم دفترونه او بیا نور چارې شروع کړي، او دوی غواړي هم چې دغه لار خلاص شي.
د ټیکنیکل اسیسټنس ترنګ د مختلف کسٹم ایریا کلیرنس هغه زمونږ د صوبایي حکومت انشاء الله کمیټمنټ دی، هغه به مونږ په هر لیول باندې پوره کړو. څو پورې چې د نورو سټیک هولډر د ادارو د کلیرنس خبره ده هغه د مرکز او د وفاقي سبجیکټ دی. زمونږ په لیول باندې انشاءالله دغه بارډر په کلاویدو باندې داسې هیڅ قسمه کمزوري یا سستی نه وي.
مشال ریډیو د باجوړ د قومي سیملې د غړي او د وزیر اعظم د سفران لپاره خصوصي مرستیال مبارک زیب خان سره بیا بیا رابطه وکړه، خو د هغې خواهش ځواب نشو ملاو. یاد دې وي چې تیر وختونو کې هم حکومتي غړو ویلي چې د دغه لارو د خلاصون لپاره کوششونه روان کړي، خو بیا هم دغه لارې نه دي خلاصې شوي. شانواز ترغزه، مشال ریډیو، پېښور.
په پېښور کې د سهار لس نیمې بجې شوې، د اوریدونکو سره حجره 19 پروګرام وړاندې کوو. دا داونه په خبرونه کې چې تاسو په تکراری توګه اورئ، زموږ همکار نجیب الله لوخیل د افغانستان د خوست ولایت د ګربزو په ولسوالۍ کې د سیمه لیو شمیر ځوانو فعالانو سره خبرې کړې دي. د هغوی پر ژوند او کار روزګار نو راځي د خبرونه واورو.
حجره د کلیوالو او سیمایزو مسلو په حقله د خلکو باسونه او د حل لاري.
درنو او قدرمن اوریدونکو، د مشال راډیو د حجره د دیو نه خبرونې ته په خیر راغلی. زموږ هیله ده چې تاسو به ټول روغ او جوړ وئ او د روژې د مبارک میاشتې شپې ورځې به مو هم په خیر او سلامتۍ سره وي. موږ د دې اونۍ خپرونه د افغانستان د خوست ولایت د ګربز په ولسوالۍ کې د دې سیمې له یو شمېر ځوانو فعالانو سره چمتو کوو. ګربز د خوست سرحدي ولسوالۍ ده چې د افغانستان غلام خان بندر هم په همدې سیمه کې دی. زموږ د حجرې د دې خپرونې دا ځوان فعالان میلمانه دي: اظهار الله اظهار، نور نواز شاهین، حیات الله هیرمن او صدیق الله تګی، چې ټولو ته خراغ لاست وایو. اظهار الله اظهار صاحب، په پیل کې به له تاسو دا پوښتنه ولرم چې د ګربزو په سرحدي سیمه کې کوم قومونه میشتي او د دې قومونو د ولسونو ترمنځ اړیکې څرنګه دي؟
مننه لوخیل صاحب چې ګربز ته راغلی، حجرې ته راغللی. ګربز عموماً کې یو قوم ده، ګربز بیا ګربز په خپلو کې په څلورو قومونو ویشل شوي دي چې عبارت له اګدنو، نصرالدینو، بوریخیلو او زیاودینو څخه دي. نو ټول له بل سره نږدې اړیکې لري، دودو کلتور او عنعنات یو شان دي، خپل منځونو کې اتفاق اتحاد لري، دوی خپل منځونو کې یو بل ته ډېر زیات متقبل احترام لري.
اظهار صاحب، طبیعي ده کله چې ټولنه ولسونه پکې ژوند کوي هلته نو د خلکو په منځ کې ستونزې هم پیښیږي. پخوا په پښتني سیمو کې دا ډول ډیری مسلې د قومي مخورو لخوا د جرګو مرکو له لارې هوارې دي، اوس څنګه خلکو کې دا دود په هغه پخوانۍ بڼه په قوت پاتې دی؟
مرکه او جرګې د خزمونږ د پلارونو او نیکونو عنانات دي، ان شاء الله تعالی تر ډیره مونږ هم ژوندۍ ساتلې دي او په غیلا روان یو. اوس هم په ګربزو کې په بیلابیلو وختونو کې بیلابیلو پیښو کې، مثلا خدای ما کړه بیلابیلو پیښې چې رامنځته کیږي په هغه کې د جرګې او مرکې له لارې کار اخیستل کیږي او له دې لارې خپلې ستونزې حلوي. ولې بعضې مسایل شاید وي، هغه بیا لومړی کې کوشش کیږي چې د کلي او قوم سپینګیرو له حال له لارې حل شي، که بیا حل نشو حکومتي قضاو ته مراجعه کوي.
اظهار صاحب، ګربز ډیره پراخه سیمه ده، ستاسو له انده د دې ولسوالۍ د ټولو سیمو خلک هغه د ژوند لومړنیو اسانتیاوو، ښوونې، روزنې، کار، روغتیا او نورو ته لاسرسی لري؟
لوخیل صاحب، ډیره مننه، دا دم ډیره ښه پوښتنه وکړله. خدای دې وکړي چې د همدا پوښتنه زموږ حکومتي چارواکي هم واوري. باور وکړئ چې له همدغه سړک چې تیر شوی ده تر غلام خان بډر پورې همدغه لرو. په ډیری سیمو کې حتی هغه لومړنۍ مرستې چې ورسره وشي، کلینیکونه صحي خدمات نشته، صحي اوبه نه لري، برق او بجلی نه لري، له ټولو لومړنۍ اړتیاو نه محروم دي. نو زموږ په حکومتي چارواکو، حکومتي مسؤلینو دا غږ دی، نړیوالو ټولنې او مؤسساتو هم غږ دی چې ګربزو ته راشي، د ګربزو له لورې پرتې سیمو خلکو سره خپل مرستې او خپل امکانات په کار واچوي څو ستونزې حل شي.
اظهار صاحب، له خمر غزه موږ او ستاسو دا مجموعه ټول روڼ اندي په مسایلو پوی او روښانه ځوانان دي، آیا کله مو دا ستونزې په ډله ییزه توګه غذایي مسؤلینو او نړیوالو مؤسساتو سره شریکې کړي دي؟
دا زموږ فایل و د ځوانانو، ان شاء الله تعالی په راتلونکي کې پلان لرو چې ستاسو ستونزې له حکومتي چارواکو، ډونرانو او حتی اړوند مؤسساتو سره شریکې کړو. لدیم مخ کې البته موږ داسې څوک نه لرل چې شتا ستونزې د ګوربز او حکومتي چارواکو مسولینو او اړوند اداراتو ته ورسوي. نو موږ پلان لرو چې ان شاء الله تعالی شتا ستونزې ولیکو درکې کو بل اخره هغه مرجعو ته ولجو چې اواکین دوی مسولیت جوړ کړي چې دا ستونزې شتا ستونزې حل کړي.
اوس به د ځوان فعال نواز شاهین څخه پوښتنه ولرو. خاغلی شاهین، افغانستان له هغوی وادونو دی چې لخه مرغه د ځوانانو شمیر پکې ډیر دی، خو ستونزه دا ده چې بیا کاري فرصتونه پکې محدود دي. دلته په ګوربزو کې ځوانان کافي بوختیاوي لري.
لومړی کې خو به لوخیل صاحب تا ته ګوربز ولسوالۍ ته ښه راغلاست وایو چې ګوربزو ته راغلې، زموږ حجرې ته راغلې، زموږ سره مرکه کوې او زموږ غږ تر اړوند مرجعو مسولینو رسوې. پوښتنې ځواب ته وراشم دا چې زموږ د سیمې اکثریت ځوانان د دې واجب پو چې په هیواد کې کاری فرصتونه نشته، نو اکثریت یې له هیواده بهر کیږي، ځینو په کچکی لارو، ځینو په سمې لارو یا مقصد ویزو باندې ځي. خو اکثریت چې زموږ ځوانان دي هغه په کچکی لارو چې خدای دې نه کا بیا په لارو کې له بیلابیلو مشکلاتو سره حتی تر مرګ ژوبلې رسیږي. نو دی ولو یو ستونزه ده چې کاری فرصتونه نشتون دی. حتی موږ هغه په خپل ګمرک کې چې د ورځې تقریبا زر نفر یا دوه زره نفر مزدوران پکې په کار اچول شوي دي، په هغې کې موږ برخه نه لرو. ګوربز
په ګوربزو کې علمي اکاډمیک او پوهنتوني ځوانان ماشاءالله ډېر دي. دوی په خپلو مسلکونو کې دندو ته جذب شوي، که هغوی کې هم د بیکارۍ کچه لوړه ده.
بلکل الوحیل صاحب، ګوربز خو دا چې له ښار ته نږدې سیمې هم لري او اکثریت ځوانان یې ماشاءالله لوستې دي. دا چې په لرو پرتو سیمو کې خلک له زده کړو کم یا زیات بې برخې دي، خو داسې هم نه ده چې دلته د علمي یا اکاډمیک شخصیتونه یا ځوانان وجود ونه لري. حتی زموږ دی په هر کور کې یو یا دوه خلوستي ځوانان لرو، نو د غوی لفرام شتا فرصتونه مناسب نه دي. ځکه یو شخص چې تقریبا 12-15 کلو پورې په علم کې په هنر کې د غف خصلولو کې هڅه کې وخت ضایع کوي، نو فکر د چاغه ته باید خپ فرصتونه ورکړل شي.
نواز شاهین، تاسو مخ کې وویل چې دلته د ځوانانو ډیره برخه کار او بوختیا نه لري. نو کله چې کار او بوختیا نه وي بیا به د خلکو اقتصاد ژوبل وي. د دې خلکو ډیره گزاره صدا
نو خلص محترم دلته دغه سوبله زکه زموږ خټول هواد خدای ما کوي جړې ډاګ دی کنه. نو زموږ پول سوالای کوم د چکرې فرصتونه نشته، اقتصادم تریو ځای ژوبل شوی. خو بیا هم په دې شکر چې زموږ د سیمې اکثریت ځوانان په خارج کې دي او له دې لارې کورنیو ته حلاله نفقه ګټي او څه چې بسنه نشي کولای چې کم دی. هغه خدای اکثریت چې دی هغه ډیر ژوبل دی، یا حتی لومړی اسنتیا ولکه بازار ته تک چې دی زده کړی دی فرادی مشومانو تک دی هغه هم نشي کولای. خپل موټرونه نه لري، لاغه ځای کرایې زیات دي، په سیمه کې د مکاتب نشتون دی. نو ډیر ستونزې دي.
د ستونزو سره سره د خلکو خوانی روزن سره لیوالتیا څنګه ده؟
الو خیل سه محترم، دا غد زده کړو د لیوالتیا خبره خو خپل دی چپریال نام کیږي. دا چې موږ ټول په ډیرو سخت شرایطو کې تر دغه ځایم زنونه سوال دی چې اوس له مکتبو ان تر فنتونونو ملارې فایده کړې دي. نو له دې معلومیږي چې دا ځوانان ډېر سخت دی علم د هنر د تګی دي. ځکه زموږ اکثریت ځوانان غواړي چې زده کړې وکړي، مګر د ډېرو برخه بد اقتصادي وضعیت نیولې ده. نو له دې معلومیږي چې زموږ ځوانان غواړي چې زده کړې وکړي مګر کولای نشي.
اظهار صاحب، ګوربز په سیمه کې چې د ځوانو فعالانو په نوښت او د ځایي شتمنو او خلکو په مالي ملاتړ د دروازې د کار د پیلېدو کوم مراسمو تاسو پکې یادونه وکړه چې دا مو د کار پیل دی. آیا تر اوسه مو د خپلې سیمې هغه اساسي لومړیتوبونه مشخص کړي دي؟
هدف هم دغه و چې ځوانان راویښ شي، ځوانان حوصله ونه بایلي او په یو اتفاق شي. دروازه جوړول زموږ لومړنی اقدام و، خو دا به ان شاء الله لومړنی وروستنی اخیرنی ګام نه وي. موږ پلان لرو چې له دې وروسته نور ابتکارات نور نوښتونه مو وکړو او نور ستونزې چې تا ویلې چې تا ورباندې فکر کړی ده. موږ مخکې هم یادونه وکړه چې په ډېری لرو پرتو سیمو کې حتی موږ مکتب نه لرو. څلورویشتمه سادۍ ده. نو له حکومتي چارواکو مؤسساتو نورو نړیوالو ډونرانو غواړو چې ګوربزو ته راشي، سرمایه ګذاري وکړي او هلته صحي خدمات او نور اړوند خدمات وړاندې کړي، سو ګوربز خپلې ستونزې حل کړي.
تاسو په دې سیمه کې د پانګونې خبره هم وکړه. واقعا ګوربز پراخ او هواره سیمه لري، خو جغرافیایي موقعیت لري، د غلام خان بندر مسیر لیدې زیاتریږي، څه فکر کوي په کوم برخو کې بدلته پانګونه ګټور وي؟
الله خیر سپتا سه بم لیدلې وی ګربزو کې بلابل جوړ شوی دی، ګمرک شته د پاکستان سره ګډه لګیدلې ولسوالۍ ده، د تجارت بارون کی موټر اخوا او دیخوا جی، نو دغه صاحب هی تجارت پنګونه ته برابر ده، نو هر څوک چې راشي خطه په خو به دورزو کې الله خیل صاحب ګربز ډیره مشهور سیمه ده، تاسو وینئ چې زرګونه خلک د جمعې په ورځ د اختر په ورځ کې راځي، هلته ساتیرای کوي، نو زه وایم چې هلته هوټل جوړ شي، هلته پارکینګ جوړ شي، هلته کوم شرکت جوړ شي، دکان جوړ شي، هر څومره چې د پنګونې واسطوک لري ګربزو کې وکړي نو دا به ډیره خاوي او دا به ډیره عالی وي ان شاء الله.
نواز شاهین څه فکر کوي د خوست په ګربزو کې په ټوله کې خونیز بهیر څنګه دی؟ طبیعي دی چې د خونیز چاپیریال لپاره خونځي، د خونځي ودانۍ، مسلکي ښوونکو، کتابونو او نورو توکو ته اړتیا وي، دوی دې توکو ته لاسرسی لري؟
لو خیل صاحب په ډیرایو کلو کې ودانۍ هم شته، ځینو کلو کې ودانۍ داسې دي چې هغه په نشت شمار دي، یعنې دا ډول ودانۍ نه دي چې هغه د مناسب واوسي د زده کړې د چاپیریال لپاره څه ډول پکار وي، مګر بیا هم داسې نشو ویلی چې زموږ اکثریت کلو کې ودانۍ نشته دي. ودانۍ شته دي، مګر هغه یو ښوونکی چې تر ټولو مهمه دنده په مخوړی، یعنی بل چاته د یو سلیم پیکر انتقال دی، هغه په مناسبه بایه موږ نه لرو، ځکه دلته ښوونکی باید تر ټولو ښه اوسي، ځکه د ښوونکي سره د هیواد ټول ستونزې تړل دي، که یو څوک ښه درس وایي، یو ښه انجینر شي، یو ښه نقشه بچوي، که یو ښه ډاکټر شي، د یو مریض ژوند ژغوري، که یو ښه پیلوټ شي، والوتکه په سم ډول بیولی ورفتر کولی شي، حتی په ټولو اړوندو برخو کې ښوونکي ته زیاته تامه ده او زیاته هیله هم ترې کېږي، نو موږ هغه ډول چې لازمه دو مناسب ښوونکي نه لرو.
په ګربزو کې د تعلیمي بهیر د ښهوالي او زده کوونکو لپاره د اسانتیاو د برابرولو په خاطر مو مشخصې غوښتنې کومې دي؟
ما مخکې هم یادونه وکړه چې ښوونه او روزنه د یوې ټولنې د فرا تر ټولو مهم څه دي، نو زموږ اساسي غوښتنه به له دولت او اړوندو مراجعو او مؤسساتو او هر څوک چې په دې برخه کې کار کوي له هغو مو غوښتنه هم دغه ده چې زموږ ستونزو ته انعکاس ورکړي. موږ ډېرې ستونزې لرو، حتی ما مخکې یادونه وکړه چې د مکاتبو د ودانیو نشتون دی چې دا بیخي لویه ستونزه ده، نو لومړی خو باید زموږ مکاتبو ته یا زموږ هغه کلی چې بیخي ودانۍ نه لري هغو ته باید مکاتب ورسول شي، او بیا په هغې کې د کتابونو کتابچو اړوند د درس اړوند لوازم سمنالات چې دی هغه باید ورسوي، مناسب ښوونکي ورولېګل شي، نو دغه مهم غوښتنې دي.
اظهار الله صاحب، تاسو پوهیږئ چې په داسې سیمه کې اوسېدنه چې په هغه لاره د څو هیوادونو سوداګریز موټرونه تګ او راتګ کوي، له خلکو سره مخامخېږي، حتمي ده چې بیا اغېزې نه وي. ستاسو له انده دې سوداګرۍ د ګربزو د اوسېدونکو په ژوند راشه درشه او کاروبار اغېز کړی؟
لخیل صاحب، دا ډېره مهمه لار ده، زموږ ګیلام ځکه له خلکو کېږي چې خوست ګربز ولسوالۍ هغه ولسوالۍ ده چې میلیونونه افغانۍ د ورځې په جریان کې خوست ورکوي، بلې اداراتو ته ورکوي، ولې په زمن کې ګربز ولسوالۍ ته چې څه په کار دی هغه نه دی شوي. الله خیر صاحب، تاسو وګورئ د میلیونونو خبره بیا تکراروم چې میلیونونه افغانۍ ورکوي، مګر همدغه سړک چې دوی ورنه میلیونونه افغانۍ ګټي، دام خطه نه ده جوړ شوی، دام ټول خراب ده، ترمیمول غواړي. تاسو به لیدلی وي چې دغه د بورخیلو پارش چې دا مکمل نړېدلی ده، اوس په دې باندې د باروړونکي موټر ځي او راځي، ستونزې خو یې بېلې خبره ده چې که ستونزې سره مخامخ شي. زما هدف دا و چې ته چې میلیونونه افغانۍ له دې لارې ګټي، مسؤلیت هم جوړېږي چې دې لارې ته دې ولسوالۍ ته خدمت هم وکړي.
قدرمنو اوریدونکو، تاسو د خوست د ګربز ولسوالۍ څخه د حجرې خپرونې ته غوږ یاست چې د دې سیمې د خلکو د ژوند په بیلابیلو برخو مو له یو شمېر سیمهوالو ځوانو فعالانو سره چمتو کړې ده. اوس هم د موسیقۍ لنډه دمه اخلو او بیا بیرته خپلې خپرونې ته راګرځو.
لو یو لو یو قدرت نور ابا یو تمنا دا اور دیش کنا ستا دسکنی سکنی ما خام نہ لگے دچا دسڑ لگے لی دیش کنا ستا دسلو او طوفان نو پمخ یو اسویلے دے در لے گلے والم ستا چپو چپو سندھ نو پنم لمرادك شو سسولي غارم حسنا جون دخلي مستل كفرشي حسنا تاتم جري دل كفرشي دلو يلو يو قدرت نور عباد يو تمنا دا اوري ديش جنا ستا دسکنی سکنی ما خام لگے دچا دزرو لگے لی دیش جنا جنت نعمت نو نظار زدر توگی پ جہان جانم ستاد دوزخ لڑمان توبا زدر تدا لڑمان جانم دل تد گیڑ دوزخ تشکر سو التش استاد دوزخ نو خشا دل قد دغا قصابان خوراق خل تد هغا خماران خوراق نموزان تور کرو او نسبین پاتشو ند دنیا شو ند دن پاتشو دلو یلو یو قدرت نور ابا یو تمنا دا اور دیش کنان ستا دسکنی سکنی ما خام نلو گے
یو ځل بیا د مشال راډیو د حجرې دی خپرونې ته چې د خوست د ګربز ولزوانو فعالانو سره مو چمتو کړي په خیر راغلی. اوس هم راځو د ګربز د سیمې یو بل ځوان صدیق الله تګی ته. تګی صاحب، اوس په خوست کې د سپرلي شپې ورځې دي. په دې وخت کې نیالګیو کینولو لپاره مشهرونه کیږي. تاسو دې کار لپاره په خپله سیمه کې عامه پوهاوی کړئ.
په لومړي سر کې الخیل صاحب ته خرغ لاسته او ځنګړې مننه کوم چې تر دې ځایه راغلی. ستونزه د ګلیل پښتنې ته ډېر اعظم دا چې اوس موسم پسرلی دی، نو هر ځوان مطلب هر فرد حق لري چې یو حتی یو نیالګی خو باید کینېږي. انشاءالله همدغه ځوانان به په راتلونکي کې نورو برخو ته هم کار کوي. خو مګر زه باید یوه یادونه وکړم چې موږ د دولت څخه او له مؤسساتو څخه زیاتې غوښتنې کړي دي په دې برخه کې چې موږ ته باغونه منظور کړي، خو مګر دولت او مؤسسات په دې برخه کې تر اوسه پوره چوپ پاتې دي. ګربز بیا یوه ځنګړنه دا لري چې دوی ډیر مسافر رونه لري، سعودي، امریکا، دوبۍ. دوی خپله هڅه کوي چې هغه څه چې د دوی وظایف دي تر سره کړي. مګر خو تاسو ته بهتره معلومه ده چې ګربز یوه فراخه ولسوالي ده، زیات دښتې، زیات غرونه لري. مګر اړتیا دلته داسې لیدل کیږي چې باید دولت او ملي تجارانه او مؤسسات دلته هم کار وکړي، ځکه موږ چې څومره کار کوو هغه دې ته جوګانه دی، بسنه نه کوي. انشاءالله موږ هدف لرو، فلان لرو، مګر مخکې هم موږ دا د سړک پر ځای باندې ډېرې زیاتې ونې کینولې وي، خو مګر که اوس تاسو خپل شهریال یې چې زیاتې له منځه لاړې دي. د وطن هر کړی محصول دی دی چې حد اقل باید یو نیالګی خو په هر فصلی کې باید کینوي، ځکه چې وطن د ټولو ګډ کور دی، باید ټول په ګډه کار وکړي.
مننه. د سپرلي موسم په خوست کې ښوونځیو ته د ماشومانو د شاملېدو وخت هم دی. څنګه په دې برخه کې د خلکو د عامه پوهاوي یا د هغوی د هڅونې څه پروګرام لرئ؟
زیاتې ستونزې شته، زیاتو ځایونو کې ښوونځي نشته، مګر بیا به هم موږ هڅه کوو چې عامه پوهاوی وکړو، مؤثره عامه پوهاوی وکړو، تر څو هر چا ته ورسیږو او دا ستونزه شریکه کړو. دا چې وخت محدود دی، هغه ماشومان چې په کور کې تر اوو کلونو پورې دي باید ښوونځیو کې شامل کړي. او د وطن په هر غړي باندې هم دا غږ کوم چې که چیرته داسې ماشومان په کور کې لري چې د مکتب وړ وي، باید وخت ضایع نه کړي، سمدلاسه باید
شامل کړي.
خوست د افغانستان د هغو سیمو ده چې د بیکارۍ او غریبۍ له کبله زرګونه ځوانان په خوارۍ او مزدورۍ پسې د نړۍ بیلابیلو هیوادونو خو ډېره برخه عربي هیوادونو ته تللې او د هغه ځای ګټوټه دلته خپلو کورونو ته رالیږي. د دوی له ډلې زموږ د دې حجرې یو میلمه حیات الله هلمن هم دی. هلمن صاحب، په تقریبي ډول ستاسو د سیمې څومره ځوانان به عربو ته مزدورۍ پسې تللي وي؟
تقریبا د ګربز ځوانان اکثره اقتصاد چې دی په مسافرت باندې ولاړ دی، او تقریبا دغه جملې نه چې ګربز خپل مبین کې په څلوېر قومونو باندې وشل شوی دی، په اوسط ډبل باندې تقریبا په سعودي کې چې دی زه چې هغه جملې نه یم، او تاسو نفر تقریبا دی.
څنګه ده هلته کاروبار ستاسو ځوانانو ته دومره څه په لاس درځي چې خپل کورنۍ سره ور باندې اقتصادي مرسته وکړي؟
الحمدلله په وطن په نسبت باندې اکثره چې موږ حال دي دغه اقتصادی په د مسافرت باندې ولور دی، هغه یغزین خپل چې څلوستر وروي ته ارلژی د خپل گزاره فکی.
هلمن سه په خارجي هوادونو کې د مسافر په غوښتنه چې ما ورزنه بار بار ورېدلی، هغه دا چې د کور ځوانانو ته وایي تاسو هم لګي همت کوي.
ام سفر د غاغ وشتنه وي د غای هدف چې باید مشکي مولا خوري کی تکلیف کی دوله داسې وا اقتصادي بنسټ جوړ کی چې تر څو په دارتلون کې ژوند اوساشي آرام شي.
نور نواز شاهین اوس په افغانستان کې خوانځي ته د جون او هلکانو د شاملولو وخت دی. داسې پروګرام لري چې کلی په کلی او حتی کور په کور وګرځي او خلک وهڅوي چې خپل ماشومان خوانځي کې شامل کړي.
الو خیل سه محترم، دا چې په سنۍ پیړۍ کې خود خلکو توجه دا کړی ته زیاته شوی هم دا، او خلک خپل دا غواړي بدون د دې چې یو څوک ورشي کور ته ورته وای چې تاسو مشومان باید خونځي ته لاړ شي، هغه څوک چې کولای شي خپل دا سه غواړي چې باید زموږ مشومان زده کړي وکړي راتلونکي جوړ کړي. دا چې خبره مې تکراری نشي، زموږ با اکثریت لروسی مو کې لکه د زیودینو طرف ته چې د تنه سره یا د پاکستان سره سرحد لري، هغه کې ژوره سیمه ده، یا داسې د نصرالدین په سیمه کې چې د غلام خان بردر پر مسیر میشتي، د شمید سیمه ده، د مخې کنډو سیمه ده، د نری کنډو سیمه ده، یا د اګدنو په طرف چې د کوچیانو سره سرحد لري، د تودیچنې سیمه ده. دغه سیمې په ګربزو کې تقریبا لري پرتې سیمې دي چې اکثریت خدمات نه دي ورته شوي. بیا هم چې هغوی چې مکتبونه لري، ما مخکې یادونه وکړه چې خلک خپله پوهیږي چې باید ماشومان زده کړې وکړي، هغوی ته هم ورزو ده چې دا پلان تر اوسه تطبیق شوی نه دی، مګر لروی هغو کلو ته موږ زنونه رسوو تر څو خلکو ته ما په هوای وکړو د زده کړې ارزښت ور وپېژنو. یعنی علم د اوسني عصر تر ټولو مهم ډال دی. نو غواړو چې دا خبره ورته وکړو، ځوانان یې مشران یې تشویق کړو تر څو خپل ماشومان په ښوونځیو کې شامل کړي.
نورنواز شاهین صاحب، په پای کې کچیر هغه ستونزې او غوښتنې را سره شریکې کړئ چې فکر کوي که عملی شي د دې ځای د خلکو ټولنیز او اقتصادي ژوند به ورسره وغوړیږي.
لو خیل صاحب محترم، دا چې تر ټولو اساسي غوښتنه هغه په نننی وخت کې دا چې ټولو ته معلومات شته چې اقتصاد څومره مهم دی، نو دغه غوښتنه به هم زموږ پر دې بناوي چې څه ډول کولای شو چې د ګربز ولسونه اقتصاد پیاوړی کړو. نو د دې لپاره تر ټولو مهمه داغه ده چې زموږ ولسوالي چې یو سرحدي ولسوالي ده او د پاکستان سره فرضي کرخه لرو، یعنی د غلام خان فرضي کرخه، نو په دغې باندې که موږ ته دا ډول یو ګاډ بازار لکه د تاجکستان او افغانستان ترمنځ په هراتانو کې چې جوړ شوی دی، که موږ ته هم جوړ شو، ځوانانو ته به کاري فرصتونه پیدا شي، تجارت او بزنس به وده وکړي، کاري نوښتونه به رامنځته شي، نو دا به ډېره مهمه وي. کنه د ولسوالۍ چې زموږ یو تاریخي ولسوالۍ هم ده، ګڼ سیلانیان راځي دلته، په اکثریت هغه ساحو کې چې سیلانیان ورځي اوبه ډېرې ژورې دي، هغلته د برمو وستل، د سګانو وستل چې دی ونو دی فارم ډېره مهمه ده. ځکه موږ پلان او فکر دغه و چې پاغه سهو کې چوس ورته سیلانیان ورځي ونه وکړو، مټک شي، نورې ونه شي، نورې ونه شي، خو دا غېده فارم موږ ته لوی ستونزه دی، وبو نشتون دی. نو هدف مو دغه دی چې هغه ځای کې دولت خو کولای شي چې یو باند جوړ کړي، نو یو کوچنی باند موږ ته جوړ کړي، او د برمو سګانو وستل خو اسانه خبره ده، دولت لپاره دام باید وکړي.
د حجرې روان خبرونه درنو اوریدونکو، تاسو د خوست د ګربز ولسوالۍ د یو شمېر ځوانو فعالانو خبرې او غوښتنې واوریدي. موږ د دې خبرونه له محتوا سره سم دا مسئله د خوست د کلو پراختیا رئیس مولوی عنایت الرحمن جلالی مخې ته کېښودي. نوموړي په ځواب کې داسې وویل:
لله الحمد، د خوست په مختلفو ولسوالیو کې د انکشاف دهات کلو پراختیا رئیس لخوا سروېګونې شوې دي، او بعض ولسوالیو کې الحمدلله فعالیتونه شروع دي. اوس د کوم فی الحال په ګربز ولسوالۍ کې چې د خلکو له خواجه مقصد د کومه سرک یا کومه لارې جوړیږي. همدا فعالیتونه مونږ په لسوالې کې په لرو پرتو سیمو کې د ډبلیو پی نړیوال سازمان کوم خوراکي توکي چې مقصد په د ولسوالې کې توزیع کیږي مونږ د خلکو نه او بدل کې کار و نه اخلو. پابندي کلیولي سرکونه یا کوسه همدا شنو هغه ویلې کنالونه چې د رسوبي موادو ډک شي وي اپه سپکو. خو د انکشافي برخې په مورد به دومره ووایم چې په خوست ولایت سرحدي ولسوالۍ څه بوندې شپېته پروژې موږ په دا کې سروې کړي دي او مرکز سره شریک شوي دي. پاکې سرکونه شته، کلینیکونه شته، مکاتب شته، مدارې شته او پلونه شته. هغه ضرورتونه چې د خلکو په دسهو کې دي الحمدلله موږ یې کلو بیا روانې پراختیا ریاستو او نور څومره ضد اهله ریاستونه چې دي هر یوه په ساحه کې خپل مشکلات درک کړي دي. ان شاء الله پابندی کار روان ده او مختلفو اداراتو سره یا ډونرونو سره به ان شاء الله شریکيږي. هدي بیا رواني په برخه کې چې څومره په ولسوالۍ کې نفوس کلی زیات وي دومره به په ساحه کې مونږ انکشافي پروژې زیات کوو. او داسې کومو د پنځو ولسوالۍ سرحدي ولسوالۍ پاکې درې شپې ته پروژې مقصد سروې شوې دي چې ما کې دیواش برخه کې دي چې ګډمونه ورکې دي او دای سره کونه ورکې دي. ان شاء الله هدي ته مې ستاده شي د بعد لن وقې دي فعالیتونه کورنه بیا شروع شي.
درنو اوریدونکو زموږ د حجرې خبرونه چې د افغانستان د خوز د ګربز ولسوالۍ لیاو شمرزوان او فعالانو سره چمتو کړي و تر هم دې ځای و هیله ده خوښه شی به مو وي. تر وی بل داسې خبرونه له تاسو اجازه اخلو او د مشال رادیو د پاتو خبرونه دا اوریدو بل نه درکو. هر چیرې چې یاس خوښ او خوشاله اوسئ. خې چاري
لکانی کا مٹی دی فولاد کا مٹی دی فولاد کا زرد کلک لکانی کا مٹی دی فولاد کا مٹی دی فولاد کا داد پلار نک وطن داد پلار نک وطن کھلے کعبات کا کھلے کعبات کا زرد کلک لکانی کا مٹی دی فولاد کا مٹی دی فولاد اور دے غری غری وطن گل گل
مشال ریډیو ده.